جلال‌آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینې وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په جګړې کې دواړو خواو ته د درانه تلفاتو د اوښتو رپورټونه ورکړل شوي. ایرانی چارواکي د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو هڅه کوي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي.
اوس هم فیروزی عزیزی تا غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په پام کې لري چې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه ترسره کړي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب وایي د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د مسؤل مدیر او روزونکي او د ایران د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی شاداب وایي تر اوسه د دغه لوبې په اړه خبرې نه دي ورسته شوې او نه هم نیټه کړه شوې ده. خو په خبره یې که دغه لوبه ترسره شي د ایران د پلازمینې تهران د آزادي لوبغالي کې به وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې لوبې د نندارې د ټکټونو له درکه ترلاسه شوی عاید به د افغانستان له سیلاب ځپلو سره په مرستو ولګول شي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځوانانو د سولې ټورنمنټ په نوم د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د دغې ولسوالۍ ورزشي مسؤول عیسا ساپي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون کړی او هدف یې د جګړو ښکېل لوبغاړو ته د سولې پیغام رسول او د لوبغاړو ظرفیت لوړونه ده. دغه ټورنمنټ لاس ورځې وړاندې پیل شوی او شوی تر راتلونکو 15 ورځو د پام وکړي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ CIPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې حیدرآباد او پنجاب 11 لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه تدې. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. په پنجاب لوبډله کې مجیب زدران او د حیدرآباد په لوبډله کې بیا محمد نبی او راشد خان اخیستل شوي دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا ډیلی RCB او کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د روانو سیالیو د نمرو په جدول تر دې دمه کلکته لوبډله د 2 نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې او چنای سپر کینګ لوبډله په هم ځای لري. خو د ویرات کوهلی په مشرۍ RCB لوبډلې چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې د جدول وروستۍ لوبه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قطر من اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. خو دا شیبه یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د وسلوالو ډلو د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د لیبیا د ملي یووالي حکومت ګواښ کړی دی چې که د خلیفه هفتر پر ضد به ځوابي پوځي عملیات پیل کړي. د لیبیا په تازه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 30 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د لیبیا پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر د روانو بریدونو مخالفت کوي او په سمدستي ډول د دې بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې یو اړخیزه پوځي عملیات د لیبیا خلک له خطر سره مخ کوي او د لیبیا پر ښه راتلونکي منفي اغیز کوي. ښاغلي پومپیو ویلي چې د لیبیا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او همدې ته په پام متحده ایالات د دې هیواد پر مشرانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سیاسي خبرو اترو ته مخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاسي جوړجاړی د لیبیا د خلکو د یووالي یوازینۍ لار ده او له همدې لارې د لیبیا ټول خلک له امنیت، ثبات او شفافیت نه برخمن کېدای شي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت ویلي دي چې د روان اپریل میاشت له څلورمې نیټې څخه په ترابلس د جګړې له امله لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. دا صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د لیبیا حکومت چې د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو یې تر شا دي نن اعلان وکړ چې د خلیفه هفتر د ځواکونو پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي دي. خلیفه هفتر د لیبیا په ختیځ تبروک ښار کې له خپل لوري مستقله اداره اعلان کړې ده. روسیا، متحده عربي امارات او مصر هغه درې هیوادونه دي چې له متقاعد جنرال خلیفه هفتر څخه ملاتړ کوي. بل لور ته په افریقا کې د امریکا د پوست مرکزي قومندې ویلي دي چې له لیبیا څخه به امریکایي سرتیری چې د داعش پر ضد مبارزه کې له محلي ځواکونو ملاتړ کوي د امنیتي اندېښنو له امله وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او ځوانان وایي د دې ولایت د ولایتي بیارغونې د ډلې د پخواني بیز د لکونو ډالرو وسایل چور او تالان شوي دي او اوس هم د خرڅلاو لپاره په پټه د کباړ په نوم بهر ته قاچاق کیږي. دوی وایي هغه مهال چې امریکایي پوځیان له دې اډې وتل نو اکثر وسایل او تجهیزات یې ولایتي ادارې ته پرېښودل، خو چارواکو په قانوني ډول نه دي ثبت کړي چې په دې توګه یې ورکېدو او ضایع کېدو ته لاره جوړه شوې ده. د مدني ټولنو غړي فعالان غواړي چې اړوندې ادارې د دې وسایلو او تجهیزاتو د چور تالان مسله وڅېړي او په فساد کې له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پکتیکا د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د مرکز خرنې د پی آر ټي د پخواني بیس ټول پاتې سالم وسایل او نور تجهیزات په اړوندو ادارو پورې قید شي او هغه توکي چې د کارونې وړ نه دي هغه د یوې شفافې پروسې له لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. دوی زیاتوي تر اوسه د دې بیس ټول توکي د کباړ په نوم بهر ته لېږدول شوي، حال دا چې اوس په خپل افغانستان کې د اوسپنې فابریکې شته او د ولسمشر لارښوونه هم داده چې کباړ باید بهر ته ولاړ نه شي. د یاد ولایت یو مدني فعال عزیز الرحمن جبران ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ټول مدني فعالان بلکې د پکتیکا خلک اندېښنه لرو که چېرته کباړ راوځي نو د دې کباړ د بیډینګ شي ترسو په قانوني لار باندې وزي چې څه راوزي او چیرته ځي په داسې شکل باندې وزي چې دوی یوازې نوم ورکوي چې کباړ ده دا د اندېښنې وړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو هم له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د پی آر ټي د توکو د خرڅولو قضیه وڅېړي. د دوی په وینا په دې ځای کې چې د موجودو توکو او تجهیزاتو سره څه شوي هغې ته له چور کوم بل نوم نه شي ورکولی.
ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمندانې عمومکې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي څوک دې څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا را ایستلې دي او پی آر ټي څرنګه چور کېږي. دې ته موږ یوازې چور ویلی سو او له چور علاوه بل څه نوم نسو ورکولی.
چارواکو به کوشش کوو چې دا غږ تت کړي او دوی به وایي چې داسې څه وجود نه لري. بیا درې ورځې کېږي چې د ملي امنیت منصبین په دې برې حل شوي دي او څو موټران دي کباړ نیولی دي چې چارواکو لخوا ډک شوي دي او خرڅ شوي دي.
د پکتیکا ولایتي شورا منشي عزیز وایي کباړ باید د بهر پر ځای په خپله د اوسپنې د افغاني فابریکو پر مالکینو پلورل شي.
مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، که چېرته مونږ دغه کباړ خارج ته پرېږدو نو زمونږ کارخانه به پال جي وي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم دغه ده چې کباړ باید د افغانستان نه خارج ته لاړ نشي.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخي روغلي ونی وایي د یاد بیز هغه توکي چې په دې وروستیو کې پلورل شوي د مسؤلینو په لارښوونه د ځینو وسایلو او ماشین آلاتو تو درانی ولې لپاره ول
نم چانه پیسې اخستی نه غلیو او د غلو په مقابل کې مبارزه شروع کړه. سبدا خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپاره.
د پکتیکا د ولایتي بیا رغونی ټیم یا پی آر ټی د پخوانی پوزي بیسخه د نظامی تجهیزات او ماشین آلات او نور قیمتي توکو د چور او تالان مسله هغه وخت راپورته شو چې د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی تیرونی رسنۍ سره په خبري ناسته کې د یاد بیستو کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت وبلل او ویل چې د پخوانی چارواکو لوري چور او تالا شوی دی.
د فراه ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 325 ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 110 د ناامنیو او د امکاناتو د نشتوالي له کبله بندي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم له دې کبله اندېښنه لري او وایي که دغه ښوونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې ښوونې او روزنې پاتې شي.
د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د انجونو او هلکان یو دېرش به ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړی دی. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلی وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره د مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب وجود میشه، اول خو اطفال امون منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه.
قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از اون قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه بی بهره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابر کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درڅلوشتمې ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زدکونکو لپاره لیلیه جوړه کی ترڅو د اماغ منطقي چمان او تنکیز وانان د تعلیم څخه بی برخې پات نشي.
د فراه ولایت د پون ریاست منسیال محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د شونکو اومدشان اړوند تجهیزات نشټون د شونځو ترول اصلي لامل نه دي. د خبره د سنځي څواره د پون وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
که ما زړه درو مخاطر به شوی مکاتب در ساحات است.
د دوه شونځو ترول یو لامل د مسلکی شونکو نشن په سمګلی چې دا شونځي موجود دي ځکه مرالته هیڅ مسلکي شونکي نه لرو. دوه موجود امکانات او اسانتیا او نشټون دي چې داخل مرالته یو خیمه هم نه درو تر څو دا شونځي پکشي پرانیزو. همداشان لرونه توکل قرطاسي هم تر اوسه په ریاست پلاس کې نشته چې دا ځای شونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 باب شونځي موجود دي چې دا غړدل څخه یو دیش باب د فراه د مرکز همداشان ګلستان خاکسفید بلابلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کډر
له فرات خدای ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. په جنوب ختیځ زون کې د ماين پاکولو د اړوندو چارو د همغږي دفتر وای په دې زون کې هر میاشت لشپګو ترلاسو پوری ملکی وګړي چې ډیرای مشومان دي د ماينونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر مسولان وای په دې زون کې شپګت یا کیلومتر مربع ساحه لهم پر ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د چارواکو د دې څرګندونو نور جزئیات له پکتیا ولایت څخه د ازادۍ رادیو د خبريال اصیل ځدی پر راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤل محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 244 کیلومتر مربع ساحه د ماین نو لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کې مې په پاکان په دې تنور دوانیدل چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، پکتیا، غزنی، خوست کې 260 کړي د ماینونو د خطراتو او د غول شتون نه وباسي. موږ خوشبختانه په دې تنوانیدل چې 240 کیلومتر مربع اراضي دي د مې پاکي پروګرامونو په ځای باندې پات.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور سلوي خلصوالیو په 225 کلیو کې 440 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د 80 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوال مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هره میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د په ناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه دولس کلنه ماشوم یم. ما د شیشه په پټو کې را پیدا کړ چې ما نه پېژندو. ما لوبې ورسره کولې، ما پسې وچود. ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه او نور ماشومان نه غوښتنه لرم چې د شیان دې نه اخلي چې پېژني نو او نور خلک د دې شی نه شیندي چې خلک په ما پاند شي.
په سویل ختیځون کې د ماین پاکۍ چارو همغږی کوونکی دفتر وایي د پلان له مخې په روان 1498 لمریز لیک دیس کال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 19.5 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمې په نښه شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاکې شي. اصیل ځازی، آزادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د آزادۍ راډیو د خځو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په یو لنډ راپور کې واورئ چې په برتانیا کې څنګه د یوې نوې جوړې شوې وسیلې په مرسته د خلکو په جامو کې چاقو او نورې تیرې وسیلې موندل کیږي.
په برتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړي او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفادې په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفادې په جامو کې پټ شان معلوموي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقي پیغلې د ژوند په اړه غږی کو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن اف ډیسټینیکیشن یا متفاوت ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېده چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کیږي د نورو ښځو په ژوند به یې اغیز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي، جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتې غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې فرشتې غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو د فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغه ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن اف دیستنکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیسته غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرسنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرسنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلي دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغوی د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو ښځو نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې ښایم. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډېر په مینه او په احساس باندې زه کلک په غېږ کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډکې.
غرسنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرسنۍ وایي تر دې مخکې په 2018 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې وه چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرسنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و.
غرسنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرسنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرسنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرسنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرسنۍ امین وایي اکثره وخت یې هغو سیمو ته سفرونه کړي دي چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه. د هغې په خبره کله چې فراه ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډېر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په موخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو؟ انجونې مو ډېر په محتاطانه شکل باندې او ډېر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولې بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرسنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي، او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. یوه له همدغه ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرسنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې، او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی، او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په پخوا کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې دی په مشکلات سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ په اړه خبر نه وه. نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې هنتي رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله، او کله چې ما دا خبره واخیسته ما زه پوه شوم چې که چېرې موږ غواړو لیډر واوسو نو موږ باید یوه شل ګروپ ولرو، په خپله ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو شل تغییرات هم از
غرچنه یمین پا افغان امریکایی پا هنتون که دا حقوق پا برخه که دا لسانس ترکه چیز دکری کردی او اوس غاری دا فولبرایت للاری خپل ماستری پا امریکا متحده ایالاتو که واخلی غرچنه وای دا کار پا لمری و میاشتو که چه کلا ولایاتو تسفرو ندرلودل نو دا خلکو لخوا لدی رستونزو سرمخ شوی و خو اوس هر څه بدل شوی او خلک یې له کارونو خوشاله دي.
مشکلات به ډیرو بازوختون کې به خلکو ویل چې تاسو د کم زینه راغلی یاست یا به ویل چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډیر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمېر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی. خو شاید ډیری ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. په اړه یې دا پخپله وایي:
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې څه رقم وکولی شو دا برنامه په دوامداره شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو او داسې یو مالی سرچینې باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت دپاره دا ډونر درته پیسې درکوي په ده باندې موږ اکتفا ونه کړو. یو د مهمو بخشونو څخه دا هم دی چې څه رقم دا نجونې د صفر څخه شروع وکړي او په خپله یو تغیر رامنځته کی بل دا چیز ما خپل سی لحاظ باندې زده دند لرم او دا مغه ماش څخه چاغلته خلمه کولای شم چې دا برنامه مخ وړاندې وسم. زیاتره از منګه دا برنامه د خلکو په همکاري سره هم سرترسیږي. کله چې ولایت ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کمی.
خرڅنۍ واده نه دی کړی. د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خویندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زموږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. تر ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د یو ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور او د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زموږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خویندې حمایه کوم. کله چې غرڅنۍ زما مرستې ته اړتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغېزه ولري، په اړه یې د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق
بله شکه چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغېزه وکړي. د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، د ځکه هغوی هم تشویقېږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړنې ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتي دي په بېلابېلې ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت دی چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارزې خویندې لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو ښځو په اړه څه وایي چې کارونه یې په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بیبی بولا کسی کو سفر کا تجربہ خصوصت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چرتا کار کی کابل خار کی انسا جلپات خار کی بولا کلی خود خاران تو چایو شینی دیکھ خار یو زاری دی ما بس مری بانان استو استو ما نے خار خز پے کی جائزی ور کی تکڑے دی پے کی اور کلی خز غریبانان سے پے کی زے
نومنادیا د کمپاین اوسیدونکي. دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان انجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي او هغه د خپل نجونو لپاره، افغان نجونو لپاره، دا ډیره یو ښه د افتخار خبره ده. او دا ښایي چې په افغانستان کې سره له دې چې ښځې ډېرې ځورول کېږي، په هر ډګر کې خو بیا هم د افغانې ښځې تر ټولو لوړ استعداد لري.
نوم قدسیه ده پانزه که استاده ایم دارم ده سالور پینزه خزی بچی جایزی هم ما پیشنهاد دولت و ده خزی وزارت داده چه وگرزیگی اما اغا خزی چه لیاقت لری اغا پیدا که دوی تا جایزی ورکی و
پا دی سرا دانی می نړی د خبرونه پېتر سیګي تر بیا خو وخت ولرئ.